سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زفری د سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلختر کلی کو خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځنګړی راپور ورکون کوي ریچارډ پینټ پرون پنځشنبه په برلین کې د جرمني له بندنیو چارو وزیر انا لینا بربوک سره ولیدل. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریچارډ بینټ سره په کتنه کې ویلي دي چې هیواد د افغانانو د بشري حقوقو له ملاتړ لاس ناخلي او له هغوی سره پیوستون یې نه ماتېدونکی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت همداراز ویلي دي چې په دې کتنه کې دواړو خواوو د افغانستان د روان وضعیت او د افغانانو د ملاتړ پر لارو چارو خبرې کړي دي. له بلې خوا بینټ پر خپل ټویټر یا ایکس پاڼې باندې لیکلي دي چې د جرمني له بهرنیو چارو وزیر سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د نازک وضعیت په اړه خبرې کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي هیواد غواړي چې هر میاشت د هلمند سیند اوبو اندازه وګوري. ناصر کنعانی پرون په یوې خبري غونډه کې وویل کا په منظم ډول د دوی تخنیکي پلاوی د اوبو اندازه له نږدې وویني ورته به څرګند شي چې دقیقا اوبه څومره دي او وچکالي څومره اغېز کړی دی. په وروستیو ورځو کې د ایران یو تخنیکي ټیم د اروزګان ولایت په دهره ورود ولسوالۍ کې د هلمند په یوه سرچینه کې د اوبو اندازه وکتله. وروسته وویل چې وچکالی د اوبو سطح ټیټه کړې ده. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جورجیا د اټلانټا په فولټن زندان کې د $200,000 د ضمانت په وسیقي آزاد شو. ټرمپ د تورونو د اورېدو لپاره زندان ته ورغلی و. هغه په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل چې هیڅ غلط کاری نه دی کړی او زیاته کړې ده چې د هغه حق دی د ټاکنو کې ګډون وکړي. ټرمپ تازه له 2.5 کلونو وروسته یو وار بیا ایک شبکې ته چې په ټویټر نومیده راستون شوی دی. هغه په خپل اولنی بیان کې د خپل عکس په خپرولو سره لیکلی دی چې د ټاکنو مداخلې هیڅکله مه تسلیمیږي. د راپورونو له مخې د ټرمپ همدا عکس په زندان کې هغه ته د تورونو د بیانولو پر وخت اخیستل شوی دی. په جورجیا کې په ټرمپ باندې دعوه شوې ده چې د ټاکنو د پایلو د بدلون لپاره هڅه کړې ده. ټرمپ د 2024 کال د ټاکنو لپاره د جمهوری غوښتونکو مختخ نومان هم دی. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر د اچیلو د اچیرو جنگیالیو د ډلې مشر یفګینی پریګوژن له کورنۍ سره خپل خواخوږي څرګنده کړې ده او ټینګار کړی دی چې د پیښې تحقیقات په وخت ونیسي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې توګه د چهارشنبې په ورځ د الوتکې د لوېدو په پیښه کې د یفګینی پریګوژن مرګ تایید کړ، خو پوتین ته هم ویل چې په دې اړه څېړنې وخت نیسي. اخو د امریکایي چارواکو ویلي د پریګوژن د اسورلې الوتکه د روسي له خاورې په راکټ لګیدلې ده. د روسي د بیرنیو حالاتو وزارت د اګیس په دروښتنې اعلان وکړ چې له مسکو څخه سن پیټرسبورګ ته پر لاره د واګنر ډلې اړوند د یو شخصي الوتکې د لویدو په پیښه کې د وو مسافرو او دریو عملی په ګډون ټول لستنه وژل شوې دي. روسي چارواکو د الوتکې د سپرلې و نوملړ خبر کړی دی چې په کې د واګنر ډلې د مرستیال یفګینی پروګوژن او د هغه د استیال دیمتری اتکن نمونه هم شامل دي. او ټاکل شوی ده چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبډلې سبا شنبه په دریمې ورځنۍ مسابقه کې سره مخامخ شي. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په سریلانکا کې د افغانستان ملي لوبډلې ته یو وکټ او یو رن سماتې ورکړ. د دې سیالۍ چې د دوو ټیمونو د لوبډلې دویمه مسابقه وه په چې افغانستان وګټله او غوره یو بلله چې لومړی بیټنګ وکړي. افغان لوبغاړو د رحمن الله ګربز او ابراهیم زدران د ښه بیټنګ په مټه د پنځو لوبغاړو له سپزېدو وروسته سیالۍ لوبډلې ته 301 منډې هدف وټاکو، خو پاکستاني لوبغاړو په داسې حال کې چې 9 لوبغاړي سپزېدلي وو او 2 توپونه ورته پاتې وو هدف یې پوره کړ. پاکستان تر دې وړاندې د دې لوبلړۍ چې د افغانستان په کوربتوب په سریلانکا کې کیږي لومړۍ مسابقه هم ګټلې وه. خبرونه مو واورېدل. وړاندې درته دا مطالب لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکون کوي ریچارډ بینټ وایي چې د جرمني له بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د شپې په دې خبرو کې د افغانستان په اړه نور څه ویلي دي د نرته په راپور کې وایي. په کابل ښار کې د میوو نړیوال مارکیټ مسؤلین وایي چې د پخوا پرتله یې بازار سور شوی دی چې اوس د میوو او سبزیانو فصل دی دا چې بازارونه ولی ساړه شوي دي په دې درته راپور لرو. غزنی ته هم ورځو چې هلته ګڼ شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د رواني فشار، ناسمې ډوډۍ، بیکاری، غریبۍ او هر ډول ټولنیزو ستونزو ځورونې له امله دې تړ شوي دي چې د تمثیل لیکنې ته مخه کړي.
یو یو ډاکټر ته یو مریض ورغلی و چې ورته چې ډاکټر صاحب یو مرض راته پیدا شوی ده، دا شی مې ډېر زر هیریږي. بیا وایي ډاکټر ورته وایي چې دغه مرض د څه وخت راهیسې درته پیښ شوی ده. د مریض نه وایي دغه مې هیر واتي ورته وایي چې دغه ده چې کوم مرض.
همدارنګه کونړ ته به هم ورشو چې هلته د یو نجار ژوند به درسره شریک کړو.
دکان می ده نجاره چې دې کې دا می ودانه شي په دنسونه دغه شانتي قندانه سیګرټانه د سې تاسې شي دغه لرګینه دغه سامان جوړوم. تقریبا د شپږ وکالم کې دغه ته یو کار زمينم برابر کړی دا کار کوم.
دا نړۍ مطالب به هم را واخلو ملتيام غواړم.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک په افغانستان کې د روان بشري وضعیت او د ښځو له حقوقو څخه د ملاتړ د پالیسۍ په اړه خبرې کړې دي. ریچارډ بینټ پر خپل ایکس یا پخواني ټویټر لیکي چې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر سره په لیدنه کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو په برخه کې د حساب ورکولو په اړه ټینګار کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک په دې لیدنه کې له افغانانو څخه په ملاتړ او د بشري حقوقو څخه د سرغړونې په برخه کې د حساب ورکولو په اړتیا ټینګار کړی. ریچارډ بینټ په دې اړه نن سهار په خپل ایکس اکاونټ یا په خوانی ټویټر په یو بیان کې ویلي چې په دې لیدنه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت او د ښځو د حقوقو څخه د ملاتړ په برخه کې د جرمني د بهرني سیاست په اړه خبرې وشوې. په بیان کې راغلی د بهرنیو چارو د وزیر انالینا بایربوک سره د کتنې او په افغانستان کې د ډیرو مهمو بشري حقوقو د مسلو په اړه خبرو ډیر خوشاله شوم. موږ د ښځو له حقوقو څخه د ملاتړ په برخه کې د جرمني د بهرني سیاست په ګډون په بشري مسایلو خبرې وکړې او د بشري حقوقو څخه د سرغړونو په برخه کې مو د حساب ورکولو په اړتیا ټینګار وکړ. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې تیر ورځ ناوخته د دغه وزارت په رسمي ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خپور شو ویلي په دې لیدنه کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانانو د بشري حقوقو لملاتړ لاس نه اخلي او له هغوی سره یې پیوستون نه ماتیدونکی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر او ریچارډ بینټ د سرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې طالب چارواکو ویلي چې د ښځو د کار او زده کړو مسله د افغانستان کورنۍ مسله ده او باید نړیوالې په دوی د فشار په ډول ونه کاروي. طالب چارواکو دغه شان ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو تشمن دي او دغه شان د نجونو پر زده کړو محدودیت دایمي نه دی بللی. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو او کار د بندیز تر څنګ په دوی ډیر نور محدودیتونه هم لګولي. د بشري حقوقو بیلابیلو نړیوالو بنسټونو او ډیری هیوادونو ویلي چې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې په پرلپسې ډول له بشري حقوقو څخه سرغړونو ته دوام ورکړی. د ښځو د حقوقو یو شمېر فعالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشارونه زیات کړي تر څو دغه ډله د ښځو د حقوقو د ټینګښت په برخه کې مثبت بدلون وکړي. په کابل کې د ښځو د حقوقو یو فعال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
اگر جامعه جهانی و سازمان
کنریواله ټولنه او د بشری حقوقو نړیوال بنسټونه غواړي چې افغان میرمنو ته کار وکړي، نو دوی باید ثابت کړي او پر طالبانو دي لپیله ویلو لارو فشارونو ته دوام ورکړي. په ځانګړي ډول د دوی د بشانو په سفرونو دي بندیزونه ولګوي، دغه شان دي پر دوی پیسې بند کړي او پر دوی فشارونه راوړي.
د ښځو د حقوقو بل افغان فعال ترنم سیدی وایي په اوس وخت کې افغان میرمنې تر بل هر وخت تر سخت فشار او د طالبانو له محدودیتونو سره مخ دي.
متاسفانه ظلم طالبان روز
له بعد مرغه د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه او ظلمونه ورځ تر بلې ډیریږي، خو هیڅ داسې ځای نشته چې افغان میرمنې ورته خپل غږ ورسوي او د خپلو حقوقو لپاره د عدالت غوښتنه وکړي.
دا افغان میرمنې په داسې حال کې پر طالبانو د فشار غوښتنه کوي چې اروپایي ټولنې له دې وړاندې په افغانستان کې له کار او زده کړو د ښځو او نجونو د بې برخې کېدو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت د عدلي پوهنې لوړو زده کړو او امر بالمعروف سرپرست وزیران او د طالبانو د حکومت قاضي القضات د بندیزونو په تور لیست کې شامل کړي. د اروپایي ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې اتحادیې غړو هیوادونو ته سفر وکړي او یا د هغو له لارې بل هیواد ته لاړ شي، او که د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې شتمني ولري کنګل کیږي. اروپایي ټولنې ویلي چې دغه لوړپوړي طالب چارواکي د افغانانو په ځانګړي ډول د میرمنو د حقونو د نقص مسؤل دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په کابل کې د میوو نړیوال مارکیټ مسؤلان وایي د میوو او سبزیانو د پلور بازار سکال په هیواد کې د نن او بهر په ځانګړې توګه په پاکستان کې پکې شوی دی. د دې مارکیټ مشر اختر محمد احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې اوس په افغانستان کې د تازه میوو او سبزیجاتو د حاصلاتو موسم دی، خو دغه کرنیز محصولات ښه بازار نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د تازه میوو او سبزیجاتو د موسم له را رسیدو سره په کابل کې د میوو نړیوال مارکیټ مسؤلان شکایت کوي چې سږکال د میوو او سبزیجاتو د پلور بازار کمزوری شوی. د دغه مارکیټ مشر اختر محمد احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د کرنیزو محصولاتو په تیره بیا د تازه میوې د کمزوري بازار یو لامل په افغانستان کې د خلکو بېوزلي ده.
د کال په دې وخت کې د سبزیجاتو لکه کچالو، رومی بانجان، پیاز او د میوو لکه انګور، مڼې، شفتالو او نورو میوو موسم دی. زموږ مارکیټ ته له مختلفو ولایتونو څخه راځي، خو له بده مرغه د بازار وضعیت ډیر خراب دی.
ښاغلی احمدی هم دا شان وایي چې د افغانستان میوې تر ډیره پاکستان ته صادرېږي، خو دا چې د پاکستاني کلداري ارزښت په ټیټېدو دی، هغه میوې چې دغه هیواد ته صادرېږي په ټیټه بیه پلورل کیږي. د ننګرهار ولایت یو بڼوال ذاکر هم شکایت کوي چې بازار یې ښه نه دی او خپل لګښتونه هم نشي پوره کولی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
چې مال بازار ته ویسو هلته څومره مصرف چې پراغلی هغه مصرف هم نه پوره کوي، د کاټن او د مزدور د هغه روپۍ هم بېرته نه پوره کوي، ځکه چې په دې باندې دلته دومره مصرف راغلی. د باغ مصرف او هغه خو پرېږده چې د شکولو د کاټن او د منډۍ تاجۍ مصرف هم نه پوره کوي، نو بازارونه بیخي خراب دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم د کرنیزو محصولاتو لپاره د بازار پیکولی تاییدوي، خو وایي چې د صادراتو په برخه کې جدي ستونزې نشته. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان لکوزی ازادي راډیو ته وویل
صحیح خبره ده چې زمونږ د تازه میوې او د سبزۍ مارکیټ نشته دی او خراب دي. یو دم را رسیږي چې راورسیږي ارزانه شي، بیا وروسته خارج ته لاړ شي، هلته په سرخانو کې ساتل کیږي، بیرته په مونږ باندې قیمت خرڅول کیږي. دا مشکل شته.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت که څه هم د میوو د پلور لپاره د بازار موندنې په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې بهر ته د میوو صادرات ښه شوي. د دغه وزارت ویاند عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته وویل
په تیرو څلورو میاشتو کې بیلابیلو هیوادونو ته تازه میوې صادرې شوي چې تر ډېره زردالو، انګور، آلو، تازه انځر، هندواڼې، خټکی، ځمکني توت او کیبي پکې شامل دي، بهر ته صادر شوي دي.
ښاغلی جواد زیاته کړه چې د درویشتو میلیونو ډالرو په ارزښت دغه صادرات هند، پاکستان، تاجکستان، ترکیه، متحده عرب اماراتو، اتریش، هالنډ، کاناډا او د امریکا متحده ایالاتونو ته شوي دي. د تازه میوو او سبزیجاتو د بازار د پیکه کېدو په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې په تېرو دو کلونو کې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب او د پیرلو توانې کم شوی. ورسره بڼوال او کروندګر هم تل شکایت کوي چې تر اوسه د دوی د سبزیجاتو او میوو د ذخیره کولو لپاره معیاري سړې خونې نشته چې وکولی شي په ټاکلي وخت کې ذخیره او وروسته یې بیا په مناسبه بیه وپلوري.
مخکې له دې چې نړیوالې موضوع ته مخه کړو، د فیسبوک او انسټاګرام اړوند د کمپنۍ میټا ویلي دی چې د ایکس شبکې په وړاندې د ټریز خواله رسنۍ رسمن فعاله کړې ده. دا نوې خواله رسنۍ په اروپایي هیوادونو کې لا فعاله نه ده، خو میټا شرکت تمه لري چې له ټویټر یا ایکس شبکې څخه به میدان وګټي. تفصیل په دې راپور کې.
میټا کمپنی د تریډز په نوم ټولنیزه شبکه رسمن فعاله کړه. ویل کیږي چې میټا شرکت چې فیسبوک او انسټاګرام هم ورپورې تړلی دي، تریډز له ایکس یا پخوانی ټویټر سره د سیالۍ لپاره راایستلی دی. د انسټاګرام رئیس ادم موسیری چې د تریس مشري هم په غاړه لري، پرون پنځشنبه وویل تریس ټکای نت اوس د ټولو خلکو لپاره پرلی کړی. حاضر دمه د تریس ټکای نت اپلیکیشن یوازې په اندروید او آیفون ټلیفونونو کې کار کوي. میټا شرکت شاوخوا یو میاشت پخوا د انسټاګرام کاروونکو ته بلنه ورکړې و چې د دوی د نوي خواله رسنې تریس اپلیکیشن په خپلو موبایلونو کې ډاونلوډ کړي. د کارل تریډ سره مرسته وکړه چې په یو وار ډیر شمیر خلک د هغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړي. د تریډ یو وایاند ویلي زیار باسي چې د دې شبکې بڼه لا ښه کړي او د بی پانه په بڼه نوري برخې هم پکې زیات کړي. تریډ تر اوسه پورې په اروپا کې لا فعال نه دی، خو میټا وایي چې ژر به دا شبکه درستې نړۍ ته وغځوي. په اروپا کې میټا شبکه د معلوماتو د پټ ساتلو د قانون له خنډ سره مخامخ ده. اوس هم د ناروې په شان یو شمیر هیوادونو پر فیسبوک او انسټاګرام فشارونه زیات کړي دي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې په ناروې کې د شخصي معلوماتو د ساتنې اداره وایي د سوداګری اعلانونو لپاره د کاروونکو له شخصي معلوماتو د کار اخیستو د بندیز په خاطر د فیسبوک او انسټاګرام خاوند هر ورځ $100,000 جریمه کوي. د دې ادارې په وینا د میټا شرکت د فیسبوک
ازادي رادیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به د اوکراین جګړې ته ورشو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یفګینی پریګوژن د مرګ په تایید سره د هغې کورنۍ ته تسلیت وایي. پوتین وویل چې په دې اړه څېړنې وخت نیسي. اخوا دوه امریکایي چارواکو ویلي دي د پریګوژن د سپرلی الوتکه د روسیې لخوا په یو راکټ لګېدلې ده. تفصیل د صفی الله ستانکسینور.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د واګنر د اجیرو جنگیالیو د ډلې د مشر یفګنی پریګوژن له کورنۍ سره خپل خواخوږي څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې د پیښې تحقیقات وخت نیسي. هغه په دې ترتیب په غیر مستقیمه توګه د پریګوژن مرګ تایید کړ. د دې هوایی تراژیدي په اړه تر ټولو مخکې زه غواړم د قربانیانو له کورنیو سره خپله عمیقه خواخوږي څرګنده کړم. دا تل یوه تراژیدي ده، خو البته کوي او لومړنی معلومات هم ښیي چې په دې پیښه کې د واګنر کارکوونکي شامل دي. زه به د اوکراین په جګړه کې د دغو خلکو د مهمې ونډې یادونه وکړم. موږ دغه تل په یاد ساتو، موږ پوهیږو او موږ یې نه هیروو. پوتین وویل دی پریګوژن د نویمې لسیزې راهیسې پیژني. د هغه په خبره پریګوژن یو پیچلی برخلیک درلود او په ژوند کې جدي تېروتنې وکړې، مګر ښې لاسته راوړنې هم درلودې. د روسیې ولسمشر د دغې الوتکې د لویدو په اړه د څېړنو پیلېدو ته په اشارې وویل موږ باید د رسمي څېړنو پایلو ته انتظار وباسو چې وخت به نیسي او د پیښې علت معلوم شي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت پرون اعلان کړی چې له مسکو څخه سینټ پیټرسبورګ ته پر لار د واګنر ډلې اړوند د یوې شخصي الوتکې د لویدو په پیښه کې د اوو مسافرو او دریو عملیې په ګډون ټول لستنه وژل شوي دي. د روسیې د ملکي هوایي چلند ادارې د الوتکې د سپرلیو نوملړ خپور کړی چې پکې د واګنر ډلې د مشر یفګنی پریګوژن او د هغه د مرستیال دیمیتری اتکین نومونه هم شامل دي. دې پیښې پراخ نړیوال غبرګونونه هم پارولي او داسې ګنګوسې دي چې ښایي ولادیمیر پوتین د جون په 24مه د دغې ډلې د بغاوت په خاطر له یفګنی پریګوژن غچ اخیستی وي. د واګنر ډلې چې مشري یفګنی پریګوژن کوي څو میاشتې د اوکراین په پوځي یرغل کې د روسیې د پوځ تر څنګ جګړه وکړه. د اوکراین په جګړه کې د دې هیواد د جګړو قمندانانو د بې کفایتۍ له امله د مرکزي حکومت پر ضد هم پاڅون وکړ. که څه هم بغاوت د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو په مداخلې سره پای ته ورسید، ښاغلي پوتین د واګنر ډله او د هغه قمندانان په خیانت او په شا کې په چړې وهلو تورن کړل. په همدې حال کې رویټرز خبري اژانس دوه امریکایي چارواکو په حواله چې نومونه یې نه دي اخیستي ویلي ښایي د روسیې له دننه څخه توغول شوی توغندی د الوتکې د نسکورېدو لامل شوی وي. دواړو چارواکو په ورته وخت کې ټینګار وکړ چې دا یوازې لومړني معلومات دي او تر څېړنې لاندې دي. اخوا د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د پنځشنبه په ورځ ویل د هغه هیواد د چهارشنبه په ورځ د الوتکې غورځېدو کې د یفګنی پریګوژن احتمالي مړینې سره هیڅ کار نه لري. ولودیمیر زیلینسکی په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې په یو خبري کانفرنس کې ویل دا څرګنده ده چې موږ له دې وضعیت سره هیڅ تړاو نه لرو. هغه زیاته کړه د فکر کوي هر څوک پوهیږي چې چا دا کار کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
اوس به په ختیځ کې کونړ ته ورشو. په کونړ کې نجاران وایي راغلي بدلون سره یې کاروبارونه په نشت حساب دي. د دوی په وینا له لرګیو په جوړو شوو دروازو، کړکیو، میزونو او نورو څیزونو کې د کندنکارۍ په وسیله ګلان او ښکلي نقشونه کاږي. دا دوی په خبره چې پخوا به خلکو کورونو لپاره دروازې، کړکۍ او نور شیان جوړول، خو د اقتصادي حالت خرابېدو سره د خلکو د آبادۍ چارې او کورونو ته د زینتي شیان وړل پاتې شوي دي، او همدا لامل دی چې د دوی د کاروبار بازار هم ورسره کمزوری شوی دی. تفصیل لسیمې په دې راپور کې.
څلور څلوېښت کلن اجاز الحق څټکې او څولۍ په لاس د ډبل بیډ په لرګي کې کندنکاري کوي او پکې ښکلي ګلان کاږي. وایي له لرګیو دروازې، کړکۍ، ډبل بیډونه، میزونه، چوکۍ او نور شیان جوړولی شي، خو په هیواد کې راغلي بدلون سره کارونه په نشت حساب دي.
کاروبار خو نسبتا دغه د ملک حالات چې ګډوډ شوي دي، نو دې سره کاروبار هم پټه پاتې دی. خاص دونه څه نشته دی. د دې نه مخکې چې وښو ډبل بیټ دروازې شدارې خلکو اقتصاد ښه و، کورونه جوړېده، ودونه کېده، سامان به خرڅېدو، دوکانونه ځینې کاریګرو پرېخوسته، خلک کاران نشي ده کولی او وضعیت خراب دی، هم خپله خرچه نشي ده کولی، نو کار به څه و.
دلته یوازې اجاز الحق د کاروبار له کمزورتیا شکایت نه کوي، بلکې هر یو ترکان ورته ستونزې ګالي. عبدالوهاب په خپل دکان کې لرګین پتنوسونه، د اوبو جیکونه، ګیلاسونه، کاغذدانۍ، د کورونو او دفترونو لپاره نور زینتي سیزونه جوړوي. وایي
دکان مې دی د نجارۍ چې دی کې دا مې ودانۍ شوې، پتنوسونه دغه شانتي، خندانۍ، سګرتدانۍ، داسې کاسې شوې، دغه لرګي نه دغه سامان جوړوم. تقریبا دا شپږ اووه کالم کېږي چې دغه ته یو کار زمینه برابره کړې ده او کار کوو. ډېر خلک به راتلل او دا مې ودانۍ او پتنوسونه دا شونه به پخول ولیدل دی. دغه شانتي نه نو ډبل هېڅ خندار نه همدغه شانتي دی. بامیان نه دې خوندې، ننګرهار، کابل، دې ځایونو سره خلک ډېر زیات به راتلل او خلکو اقتصادونه ډېر زیات خراب شوي دي.
عبدالوهاب راته وویل پخوا ورسره په دکان کې شپږو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه برابره شوې وه، خو اوس یوازې دوه کسان ورته پاتې دي. د ترکانانو په خبره چې په کارونو یې دوو شیانو بد اغیزه کړې، یو په هیواد کې روان اقتصادي بحران او بل نورو ولایتونو ته د پخو موادو پر انتقال بندیز دی چې دوی ستونزو سره مخ کړي دي. ترکانان له اوسني حکومت غواړي چې بیروزګارو کسان ته دې د کار پیدا کولو هڅې وکړي او همداراز دې د دوی پر لاسونو جوړو شوو شیانو ته د انتقال اجازې ورکولو ترڅنګ بازار هم پیدا کړي. په کونړ کې چارواکي بیوي مشرانو هڅې پیل کړي چې شته اقتصادي ستونزو ته د حل لارې چارې پیدا کړي او همداراز له کونړ د پخو موادو انتقال ته هم داسې لاره برابره کړي چې هم ورسره د نجارانو کار روان شي او هم د ځنګل وهلو مخنیوی وشي. په کونړ کې ترکانان په داسې حال کې د کارونو له کمزوري حالت شکایت کوي چې په هیواد کې راغلي بدلون او نړیوالو بندیزونو د افغانستان اقتصاد کمزوری کړی او ډیر خلک مشکلاتو سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوس به غزنی ته ورشو. د غزنی ګڼ اوسیدونکي وایي د رواني فشار، ناسمې غذا، بیکاری، غریبۍ، ټولنیزې او هر اړخیزې ځورونې له امله یې هیره زیاته شوې ده چې له دې سره د ژوند چارې یې ټکنۍ شوې دي. دوی وایي دا تر بل هر وخت په دا دوو کلونو کې له دغې ستونزې سره مخ دي. دوی وایي ډاکټرانو ته هم تللي تر څو د زیاتې هیرې درملنه ورته وکړي، خو نه دی ښه شوې. تفصیل په دې راپور کې.
نبی الله میل ممثل او لیکوال دی. دای د هیرې په اړه د یو رنځور کس کیسه کوي.
یو یو ډاکټر ته یو مریض ورغلی و، چوتو چې ډاکټر صاحب یو مرض راته پیدا شوی ده، دا شی مې ډیر زر هیریږي. بیا وایي ډاکټر ورته وویل چې دغه مرض د څه وخت راهیسې درته پیښ شوی ده. له مریض نه وایي دغه مې هیر وه. تی ورته وویل چې دغه ده چې کوم مرض.
نه یوازې دا چې عامل د خلکو د حافظې له کمزورۍ څخه شکایت کوي، بلکې د غزنی ګڼ اوسیدونکي وایي په دا وروستیو دوو کالو کې هیره سخته زیاته سوې ده. دوی وایي ډاکټرانو ته هم تللي تر څو د زیاتې هیرې د مخنیوي درملنه وکړي، خو ښه سوي نه دي. شاوخوا 30 کلن واحدالله وایي نه یوازې دا چې زما، بلکې د سخت ډیرو خلکو حافظه خرابه سوې ده. دای په خندا خندا د ملګری د هیرې کیسه کوي چې د موټر کلی ورڅخه هیره سوي او دای پسې ګرځيږي.
ولله دغه مرض ته نه مانه، بلکې ډېرو ځوانانو پیدا کړی. لار ځوان سره سي مخ کې ودی وای چې د هیرې مرض مزیات شوی. د یو ورځې یو ډاکټر کور ته بوولی ولو، سر راووتو کلی جنو راکوه د موټر سخت ډېر وګرځېدو. 1 ساعت 2 ساعته ماتله شو. بله وار چې ګورو ډاکټر د باندې راوتلی، موټر یې چلان کړی، د موټر بېرته راکته شوی. د تی په کلی پسې ګرځېدو چې زما کلی چې ده کنه، خلک ته دې انده دغه ستونزه کې ګیر دی.
رحمت الله مرجان خیل د غزنی ښار یو بل ځوان دی. دای هم د خلکو د حافظې له خرابوالي شکایت لري، خو د خپلې حافظې د کمزورۍ کیسه کوي.
تیر ورځ می ورور د دې مساله، هغه د دې مسالې کاروبار کوي. خار خواته تلم وای دغه مساله به یو چاته ورکی موټروان دغه ولسوالۍ ته وړي. زه چې کله ورنه مغه مساله می ورته تسلیم کړ، ورور می ته ورول وسه 2.5 زره افغانۍ به مشترا وخت. کله چې می مساله ورته تسلیم کړ، نور په خپل مخ ورچ رااله. ورور می زنګ راته وکوي مساله تسلیم کړم، مالو وای نو پیسې دې نه دی ورچ راخیستي. مالو ولا پیسې نه دی راخیستي، وای ول مال هیر می سوي. بیرته ورلم. کله چې ورنه موټروان د موټر په جنگله باندې ولاړ ده، مال زوی مړ پیسې دې نه کړی، ولادي ما می هیر سوي.
دا چې په غزنی کې ګڼ اوسیدونکي دلته د حافظې له سخت خرابوالي څخه شکایت کوي، نو ډیری روغتیا پالان هم په دې باور دي چې د خلکو هیر زیاته سوې ده. د کمزور اقتصاد، رواني فشار، ناسمه غذا، ورزش نه کول، بیکاری، غریبۍ، سخت ګرانۍ، ټولنیز او هر اړخیز ځورونی د دې لامل شي چې د خلکو هیر ورسره زیاتېږي، او دا تر بل هر وخت په دا دوو کالو کې زیات سوې دي. ډاکټر عبدالجمیل بشیری د عامه ناروغیو متخصص دی.
په ټوله کې د حافظې په زیان باندې درې عمده لاملونه یا فکټورونه پرې کې رول لري، چې هغه د منظم سپورت نشتون ده، د منظم استراحت نشتون ده، د متوازنې غذا نشتون ده، او د دې ترڅنګ ټولنیزې رواني ناخوالې د دې باعث ګرځي چې حافظه زیانمنه کړي، او په پایله کې د هیروالي ستونزه له سړي سره دایمي مل واوسي.
متخصصان هیره د انساني ژوند لپاره تر ټولو ناوړه ستونزه ګڼي، او وایي له دې سره د ژوند ټولې چارې ټکنۍ کیږي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د امارت یو کارکونکی یم. زما له ټولو طالبانو څخه دا خواهش تل مسرانو څخه صدغه د پاکستان پر بارډر پر بولدک څخه کم ګړه ګوړه او کم بدل دغه لغړیانو یې شیده هله د سدا د غور وکي، ځکه د دې د دې لوجه څخه مریضانو ته او زنانه او ته او کشنیانو ټول ته تکلیف رسیږي، او دونه بد آل یې شیده د پاکستان د حکومت په انکاری سره سينور تر دې باید بالا مسلمانان نه بي عزت کیږي او نه بي عزت سوي دي. الله پاک دې کز ما پیغام تاسو ته ورسیږي او تاسو ټول اوریدونکو ته ورسوي. والسلام.
سلام تاسو کار کوم کو ته دغه پیغام کز موږ نشر کې ایران کې موږ سره ډیر ظلم کیږي، او موږ پاس زه خپل شخصان پاسپورتي راغلی دې خالق دې موږ پاسپورتي راځي، او اوس پاسپورت نه نه چلیږي. پاسپورت ورته پاسپورت چورو کې درته پاسپورت په دار د افغانستان میخوره، اینجا نمیخوره. یا ته ویزاش کوي چلیږي نه دا غاکز منګه ته مقامات پر ورسوي کوشش وکړي و ډیر ظلم روان دي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټوله کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. ستاسو د رادیو څخه موږ د مخکې د بندېدو ډیر ښه برخمنو، نو اوس موږ د واکمنو چارواکو څخه دغه هیله ده چې ستاسو رادیو برته په افغانستان کې فعالیت شروع کړي او خپرونې خپل پر رسمي وخت باندې شروع شي. موږ اوس داسې یو لکه کاڼه یا ړنده چې یو، نو موږ غواړو چې بیرته ستاسو رادیو یلا سي.
تاسو د رادیو د شپږو کالو نه اورم، مخکې په پاکستان کې وو، اوس افغانستان ل راغلی وو. د شپږ کاله مې کېږي چې افغانستان ل راغلی وو. دلته ستاسو د رادیو ما اورېدله د اف ام د سپو نه، خو هغه بدبختانه چې بنده شوله اوس په لنډو سپو کې بېخي نه اورېدل کېږي. او که اوس دغه کېږي خو دغه واټساپ ته لارې مونږ له دغه وکړي، او د انټرنیټ هم ډېره کمي، خو زه کله ناکله بس انټرنیټ فریکه وو، هغې د لارې نه دا خبرونه اورو.
دوی منی مې تر ورسېدو په دې برخه کې درته د ساده ملما